مهمو خبرونو سرټکی اوري. د پاکستان د ګټو د پاره پوځي عملیات. د پاکستان د لړمحاله حکومت صدر اعظم په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه ویلي چې د خپل خاورې د دفاع لپاره هر اقدام ته چمتو دي. طالبان تل وی چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد فعالیت وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه او نړیوالې ستونزې. د امریکا جمهور رئیس همدا اونۍ د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه کې ګډون کوي او د اوکرين لپاره د ملاتړ جلبولو هڅه به وکړي. د نړۍ زیات بېوزله هیوادونه هڅه کوي د پرمختګ سره تړلو ننګونو او نورو نړیوالو ناورینونو ته د نړۍ د مشرانو پام واړوي. او د مهسا امینی په یاد غونډې او مظاهرې. د امریکا او ایران سربیره په ځینو هیوادونو کې د کوردۍ مهسا امینی لومړی تلین په یاد غونډې شوې دي. ډېر شمېر مظاهره کوونکو په ایران کې د څلورو لسیزو د شیعه مذهبي واکمنۍ د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه ده د سپتمبر 18 نیټه او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. زه سید سلیمان شنایم. د افغانستان اړوند مهم خبرونه او مرکه به واوري. هیله ده موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو، د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي دي چې د خپل خاورې د دفاع لپاره هر اقدام ته چې اړتیا تر سره وي کی. صدر اعظم کاکړ د امریکا غا اردو څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د دوهې تړون دښمنونه پوره کېدل مختلف دلایل لري. طالبان تل ویي چې د دوهې تړون ته ژمن دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاریږي.
په پاکستان کې د ټي ټي پی او پاکستاني طالبانو د بریدونو تر زیاتېدو وروسته د یاد هیواد د لنډمهاله حکومت صدر اعظم انوار الحق کاکړ د امریکا غږ اردو څنګه سره په ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان پوځ به د خپلو مخالف وسلوالو په وړاندې په افغانستان کې عملیات وکړي، وویل د خپلې خاورې د دفاع لپاره به هر اقدام وکړي.
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند.
پاکستان د خپل ځان څخه د دفاع حق لري. موږ هر هغه اقدام چې د هیواد او خلکو د ساتنې لپاره ورته اړتیا وي ترسره به یې کړو. زه په دې اړه جزئیات باندې نه غږیږم چې دا به څه ډول عملیات وي چې پاکستان یې کولی شي، خو کله چې وخت را ورسیږي پریکړه کوو چې څه کار وکړو او څه باید ترسره شي او څه ترسره کولای شو.
کاکړ زیاته کړه طالبانو د دوه هیټرون د لاسلیکولو پر مهال نړۍ ته د ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد په خلاف د هیڅ ډول ترهګریزو فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي.
همارا ایک چیلنج ہے
ویسٹرن زمون پر لیدی سرحد کے دترا گرے مشکل شتا او کله چے د دوہی خبرے کی دے پوغو کے دسی میں وادن وچ پاکستان ہم پک شامل دی چین روسیے مرکزی آسیا دیناٹو زواکون چے ہا وقت وتل او ٹی ٹی آئی ٹولو پ یو ٹی کی باند ٹنگار کا وچے د افغانستان خبر دے چا پر ولان دے دترا گرے دا پارا ون کار ول شی چری چے ہوئی ہلتا جمن ور کڑے وے ز فکر کوم دا دسی میں د وادن ل پارا د خو اڑی کو ل پارا مهم خدا چې ولې دا ژمنې نه دی عملی شوه بلا بل دلایل لري.
پاکستانی چارواکي د څه وخت راځي چې دا کوي چې افغان طالبانو په خپل خاور کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي، اما افغان طالبانو تل ویلي دي چې هغوی ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
هیڅ فرد او ګروهی را د اینجا اجازه نه میدیم کې د اینجا مرکزیت نظامی ده اینجا ده داخل خاک افغانستان داشته باشد و از اینجا امنیت کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه را کسی تخریب بکند.
د سیمه هیوادونه په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیت اندېښنه ښیي چې ټاکل شوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د روانې میلادي میاشتې په پای کې د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي.
په ټولیزه توګه زه فکر نه کوم چې دا راتلونکي غونډه کومه خاصه پایله ولري. تبادل د نظریات به وي، یو ځل بیا به په دې ټینګار وشي چې په منطقه کې سوله راشي، ټکاو راشي او اقتصادي مسائل ته به هم پاملرنه وشي. د رسمي پیژندونو پړاو را نه دی رسیدلی.
د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړېدونکې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي 15 میلیونه افغانان هر شپه په وږي داس خوب کوي. دغه پروګرام په خپله ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلي چې د بودیجې د کموالي له امله هغوی اړ شوي چې میلیونونه افغانانو ته حیاتی مرستی کمی کری. سمیع الله جلالزای در امریکا را.
د امریکا غږ نه خبرونه اوري او ګوري. د امریکا جمهور رئیس همدا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی غونډه کې ګډون کوي. جمهور رئیس بایدن به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اوکرين د پاره د ملاتړ راجلبولو هڅه وکړي. په عین وخت کې د نړۍ زیات بیوسه هیوادونه د پرمختګ سره تړلو ننګونو او نور نړیوالو ناورینونو ته د پام راګرځولو هڅه کوي.
په هند کې د جی شل د سرمشریز او د ویتنام له تاریخي سفر څخه لراستنېدو وروسته ولسمشر بایدن به یو ځل بیا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د نړۍ د مشرانو سره بحثونه وکړي. ولسمشر بایدن به د تیر کال په څیر مکررن د اوکراین لپاره د ملاتړ راجلبولو هڅه وکړي.
دا جګړه د دې لپاره پیل شوې چې له اوکراین څخه د یو دولت په توګه د پاتې کېدو حق واخیستل شي. دا سیده او ساده خبره ده. اوکراین د دې حق لري چې د یو دولت په توګه پایښت وکړي.
د اوکراین ولسمشر د امریکا د ولسمشر سره د لیدلو تابع لري. په داسې حال کې چې پر اوکراین تمرکز کوي، ولسمشر بایدن باید د اقلیم د ناورین، بې وزلۍ، د کډوالو د بدې ورځې، د نرخونو د لوړېدلو او د پورونو د کمیدو په ګډون د نړۍ د بېوزلو هیوادونو اندېښنو ته هم پام وکړي.
دا د یو بل سره تړاو لري، ځکه جګړه د روسانو لخوا د اوکراین اشغال په نړۍ کې د غذایي خوندیتوب، د انرژۍ پر خوندیتوب اغیزه کړې او هیوادونو ته زیان اړولی. له دې امله پر اعتدال ولاړو شرایطو د خپلواکۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا پر اصولو د دې جګړې پای ته رسول به نه یوازې د اوکراین خلکو ته بلکې د نړۍ د نورو برخو خلکو ته ګټه ورسوي.
له دې امله چې د چین له ولسمشر شي جین پینګ چې د دې کال په سر کې د مرکزی آسیا د هیوادونو له مشرانو سره وکتل څخه شاته پاتې نشي، بایدن به د مهالویش له مخې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له مشرانو سره هم وګوري.
موږ د مرکزی آسیا د مشرانو سره د امریکا د ولسمشر غونډې ته په دغو هیوادونو کې د اغیز لپاره د چین سره د سیالۍ په توګه نه ګورو، بلکې موږ دې ته له پخوانه موجودې اړیکو دپاره او دغو اړیکو ته د ودې ورکولو په سترګه ګورو.
د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې به بایدن د برازیل د ولسمشر ډی سلوا چې د جی شل اوسنی رئیس دی او د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره هم وګوري. د اسرائیلو د قضایي سیستم د بیا سمون د پلان په ګډون امریکا د نتنیاهو د حکومت د ډیرو سختو پلانونو منتقده ده. قانون کې وایي چې د اسرائیلو د حکومت لخوا د دغه هیواد د قضایي سیستم بیا سمون د اسرائیلو د ولسواکۍ لپاره خطرناک دی. احمد الله چوال، شنا تلویزیون، واشنگتن.
او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن یک شنبه د روسیې په لری ختیځ کې د روسیې د ولادیوستوک ښار ته څیرمه یو ټاپو کې د پوځي تجهیزاتو نن لیدنه وکړه. دا نندارتون د ختیځې اقتصادي شورا یو برخه بلل شوې ده. د روسیې د دولتي رسنیو په وینا د روسیې د پرایمورای په نوم باندې د دغې جزیرې والی اولیو کوژیمیکو د شمالي کوریا مشر ته د همدې سیمې هغه پوځي تولیدات وښودل چې ځنې یې د اوکراین په جګړه کې کارول شوي دي. والی کوژیمیکو کیم جونګ اون ته په پرایموري سیمه کې تولید شوي د مرمۍ ضد واسکټونه او شپږ ډرونونه وښودل. او د اروپا د کمیسون رئیسه اورسیلا وندرلین د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلانی او د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمشنر یولوا جانسن نن یکشنبه د ایتالیا لپیدوسا جزیرې ته ورغلل. دا هغه ځای دی چې همدا اونۍ ورته په زرګونو کډوال داخل شوي دي. میرمن وندرلین او میرمن میلانی د کډوالو د یو مرکز نه لیدنه هم وکړه چې د شنبې ورځ رئیس پکې 20,000 تنه استوګن شوي دي. په دې ټاپو کې اندېښنې د هغې ورځې نه مخ په زیاتېدو شوې دي چې اصلي دونکو د کډوالو د دوامدار ورتګ لامل بیزغمه شو او شکایت یې وکړو. دا کډوال چې د شمالي افریقا لاري ورغلي غواړي اروپا ته ورسیږي. د کډوالو همدا بحران د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د لا متحد کېدو سبب شوی چې د میلانی په څیر د محافظه کار حکومت مشه هم اوس ورسره همغږه شوې ده. او د اردن د ژغورنې او پلټنې یوه ډله نن یکشنبې دغو کسانو سره ملګرې شوه چې د لیبیا په ساحلي ښار درنا کې د ژوندي پاتې کسانو پسې ګرځي. یوه اونۍ وشوه چې د لیبیا شمالي څنډې یو سخت طوفان ځپلی دي. په درنا ناحیې او شاوخوا سیمو کې د طوفان او سیلابونو له امله د مړو شمېر تر 1300 زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د شنبې په ورځ یعنې پرون وویل چې د 10,000 زیات خلک تر اوسه ورک دي. د درنا ټوله ناحیه چې لږ تر لږه 1,00,000 یا 1,60,000 نفوس لري، د تیرې یکشنبې ورځ راهیسې چې د ښار جنوبي لور ته د اوبو دوه بندونه مات شو، سیلابونو مکمل لاندې کړی ده. او د امریکا او اوکراین سربیره او ایران سربیره د نړۍ په ډیرو نورو ښارونو کې د مهسا امینی د لومړي تلین په یاد غونډې او لاریونونه شوي دي. کوردۍ 22 کلنه مهسا امینی تیر کال د سپتمبر په 14 نیټه په تهران کې د پولیسو د خوانه توقیف شو او وروسته یې د مرګ خبر خپور شو. د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې د ایران امنیتي ځواکونو د مهسا امینی د مړینې په لومړي کلیزه کې د هغې پلارم د لنډ وخت لپاره توقیف کړی.
په ایران کې د کوردی پیغلې مهسا امینی له وژل کېدو یو کال پوره شو. د مهسا د لومړي تلین په مناسبت سپینې ماڼۍ د ولسمشر جو بایدن له قوله په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر بایدن او میرمنې جل بایدن د نړۍ په ګډ ګډ کې د لاریون کوونکو سره ولاړ دي.
د مهسا جینا امینی د مړینې د کلیزې په مناسبت جل بایدن او زه د مهسا او هر هغه زړور ایرانی وګړي سره ولاړ یو چې په سولې زتوګې د بنسټیز انساني کرامت او د دیموکراسي غوښتنه کوله او د ایراني رژیم له خوا وژل شوی، ټپي شوی یا زندان شوی دي.
په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو پلازمینې واشنگتن ډي سي سربیره په ځینو نورو ښارونو کې د مهسا امینی لومړني کلین په یاد غونډې او لاریونونه ترسره شوي.
زه فکر کوم چې د ایران مېرمنو لپاره هرڅه بدل شوی دی. رژیم لا هم په واک کې دی، خو په حقیقت کې د ښځو فکر بدل شوی دی.
په دې سربیره د مهسا د تلین په یاد په لندن، ټوکیو، پاریس، سیدنی، ملبورن، هامبورګ، کولن، تورانټو، وانکوور او په څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې وي.
مونږ په ټولو غږ کوو چې د وژل شویو کسانو یادونه وکړي او خپلو هڅو ته هم دوام ورکړي، ځکه چې دا مبارزه باید سر ته ورسیږي. مهسا، جینا امینی او نور خلک باید داسې بې ځایه ونه وژل شي. زه باید هیله مند اوسم او زه باید د خپلې ټولنې د غړو په مرسته هغه څه وکړم چې زه یې کولی شم، څو هیله رامنځته کړم او د آزاد ایران امکان رامنځته کړم.
په همدې حال ایران کې د شدیدو تدابیرو سره سره لاریونونه شوي او د ګڼ شمېر لاریون کوونکو د نیولو او وهلو خبرونه هم خپاره شوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو ډلې ویلي و چې د ایران امنیتي ځواکونو د مهسا امینی پلار د لنډ وخت لپاره توقیف کړی و. خو د ایران رسمي خبری آژانس ایرنا د امجد امینی د نیولو او توقیف خبرونه رد کړل او د هغه د لنډ توقیف کېدو او ورته د خبرداري ورکولو په اړه یې تبصره نه ده کړې. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9 نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
او د افغان کډوالو په اړه یو راپور په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه ښار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو په تیزیدو اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وی چې په دغه ښار کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. د وضعیت هغه افغانان چې د ویزو مودې پای ته رسیدلې دي ډېر اندېښمن کړي دي. او یو افغان پنګواله چې د تخمینه شیرزاد په نوم یو فابریکا لرله د طالبانو تر واکمنۍ دروسته پاکستان ته کډواله شو او نن سبا د بیروزګاری شپې ورځې سبا کوي. د دې افغان پنګواله مور او پلار په افغانستان کې د یو خونځي مدیرانو چې هغه هم د ورته برخلیک سره مخ دي. مسکا ساپی یې راپور لري.
تهمینه شیرزاد په افغانستان کې د لاسي صنایعو او زعفرانو سوداګری کوله. لزګونو میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې و. د طالبانو د راتګ سره یې خپل سوداګری ته د پایچکی کې خود او کډوالۍ ته یې غېګ ورکړله.
سمستر پنجمه تکنولوژي د پنتن ختم نوین که متاسفانه با سقوط دولت و تحصیل خود ادامه دادن نتونستیم و مالک شرکت تجارتی تامین شیرزاد بودم که کارمندای زیادی تحت پوشش شرکت ما بود و برای ما هم کار بودن، مخصوصا 60 خانومی که در خانه صنایع دستی و اینا تهیه میکردن، مثل چادر، پاچه شلوار که میدوزن و مواد خام بر اونا میدادیم، پیران دستوزی میکردن. بخش دوم شرکت ما قسمی بود که ما خود ما زعفران از مردم جمع آوری میکنیم، از دیخان به دست میاردیم، دوباره به کشورهای خارجی صادر میکنیم.
تهمینه دا محال وزگار ده خو کور که دخپل خور سره لاسی خامک او جاکتونه اوبدوی.
تهمینه په نورو د تکی کولو پرته غوښتل ځان ته روښانه راتلونکي چمتو کړي، خو نصیب له هېواده جلا کړه او اوس په اسلام آباد کې د کډوالۍ ورځ شپې سبا کوي.
د تهمینه مور مینا شیرزاد د دشت برچی د شهید عبدالرحیم لیسې سرخون کې وه. وایي هېڅکله یې نه غوښتل چې له هېواده جلا شي.
برای یک فرد افغان بسیار سخت تمام میشه وقتی که وطن خودت ترک میکنه. خانه، زندگی، وطن، کاشانه خودت ایلا میکنیم، میایی مهاجر میشیم در کشورهای همسایه. هر لحظه مهاجرت بر من سخت تمام میشه، مویای مرا سفید ساخته مهاجرت. حوصله من خلاش.
د تهمینه پلار چې له څلورو لسیزو را په دې خوایې په هیواد کې د پوهنې په برخه کې کار کړی، د هیواد اوسنی وضعیت د افغانستان د راتلونکي لپاره تور تم ګڼي.
هر کسی که در یک جای کار بکنه نتیجهش مثبت باشه خوشش میآید. بدبختانه در وطن ما هر چقدر که زحمت کشیدیم خود در اون زمان معلوم شد، اما زمانی که طالب آمد همش ضرب صفر شد. چرا؟ دخترهایی که ما درس می دادیم دیگه از مکتب رفتن باز موند، بچه هایی که ما می داشتیم متلاشی شدن. یک نفری که 41 سال در معارف کار بکنه بیای اینجا دیگه هیچ کار ندارم، فقط می خونه پسکی خود انداختیم خورده راشت. طبعا آدم مایوس می سازه و وطن اگر به می قرار باشه، وطن به می قرار اگر باشه، آینده افغانستان تاریکی تاریکی یک خود تاریک است، یک چهار طرفش تاریک.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د تهمینه د کورنۍ په څیر ګڼ شمېر لوستي افغانان له هېواده ووتل چې د هېواد د بیا رغولې په برخه کې ډېر اړین کارونه ترسره کول. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. د چین او د طالبانو د اړیکو په اړه یو ارزونه اوري. دلته په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت د قونسلي چارو په خوانی مسول صفی الله دلاوروی په کابل کې د چین د سفیر د خوانه د طالبانو حکومتي چارواکو ته د باورلیک سپارل یو معنا ورو. خاغلی دلاور د امریکا غک سره په مرکه کې زمونږ همکار وایت فیزی ته ویلي چې تجربه خودلې هغه هیوادونه چې پراخ قانون لري چین هڅه کړې ده چې ورسره قراردادونه لاسلیک کړي او زیرمې یې وسپړي، او چین سره چې یو لوی اقتصادي ځواک دی د طالبانو د تړونونو محتوا د اندېښنې وړ ده.
د چین حکومت یا چین لومړنی هیواد شو چې په افغانستان کې نوی سفیر باورلیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپاره، په اړه ستاسو نظر څه دی؟
چین سره له دې چې د روسي رسمن د افغانستان د رسمیت پیژندلو او یا نه پرسپکت پیژندلو په اړه هغه مورد چې یو له اساسي مواردو څخه دی او طالب غوته ډیر زیات ضرورت لري په دې کله باندې خپل اظهار شې نه دی کړی، صرف غواړي چې هغه خپل استقلالیت یا په بل عبارت باندې له غربي نړۍ سره خصوصا ځانګړې توګه د امریکا سره د خپل رقابت لپاره یو یو ثبوت وړاندې کړي او په دغه اساس باندې شاید په دو جانبه توافق پر اساس باندې د یو ډول پروتوکولونه چې هغه د سفیر د رسمیت پیژندلو په هکله موجود وی، یو تعداد لږ پروتوکولونو څخه تطبیق کړي چې هغه دی اګریمان وړاندې کول وو رئیس الوزرا فلاته کاستاو همدارس هغه کوم پروتوکولونه چې یو سفیر د معرفت په وخت کې تر سره کړي. نو ماته ډیر زیات یو مانور او د دواړو اړیکو او خصوصا د دواړو طرفونو درمنځ د توافق پر اساس چې یو مانور د جکولو یو توافق کړي.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د چین ګټې یا په مجموع کې اقتصادي ګټې څه دي؟
چین د اقتصادي ډګر یو لا یو لا یا لا مسترو هیوادو څخه ده لدینه سرګ نشو پټولای او په ټول هیوادونو کې او خصوصا په هیوادونو کې سیاغه خپل اقتصادي زیرمې لري اما اقتصادي پاور نه لري یا اقتصادي قدرت نه لري، هیوادونو ته ځان رسي او یا خپل کاری ورتیا سلری او امدار از د تجارت پر اساس دی غواړي سي دی هغه خپل هیولایي یا دی خپل ستر قدرت منګولي په دغه اقتصادي هوادونو کې منابع لري ال تخخي کی او هغه خپل کوم منافع سلری هغه تر لاسه راوړي. افغانستان یو له غو هوادونو څخه دی سي همستري منابع زیرمې لري اقتصادي او همدار از چین گاونډي هیواد دی په دې لحاظ باندې، یعنی کله چې چین غواړي خپل هغه ټول کارګرونه یا هغه اقتصادي لارې چې هغه غربي هیوادونه د دې له طریقې څخه ځي او یا هم دغه سي اروپا ته او شمال ته او حتی منځنۍ اسیا ته چین البته دی وچې مزکه لارې ضرورت لري او غوته ورسیږي لارې پر افغانستان باندې ده.
د دې تر څنګ تاسو غنو مسایل ته اشاره وکړل، فکر کوي چین به دا هڅه هم کوي چې په افغانستان کې د قانون په برخه کې لا زیات قراردادونه د افغانستان کې د طالبان تر لاسه کړي څنګه؟
چین لا په تیر کې ک ډیر زیات موږ هم خلاص نه سو او شاید ستاسو د خبروند حوصله هم د لوړ او سی یو وخت کم وي، په تیر کې هم د افغانستان هغه اساسي زیرمې لکه د مس عینک او همداسې نور معدنونه چې دي هغه ته د لاسرسي لپاره قراردادونه ترسره کړي وو اما داسې دی په خپل وادو باندې په سمه توګه باندې ونه درېدلو او یا لکه څنګه چې ما وویل متاسفانه د چین هغه د معدنو په برخه کې تاریخ ته که وګورو اکثریت آسیایی او افریقایی هیوادونو کې د دې معدنونو د تړونونو د لاسته راوړلو په وخت کې ډیر تیز ډیر چټک او ډیر فعال په مخ سي، خو کله چې د قرارداد لاس ته راوړي او خپل موخه ته ورسیږي، بیا یې صرف او صرف توجه هغه خپل منافع ته وي او هغه د کوم هیواد سي د معدنونو په غوړې تړاو لري یغه ته کوم خپل منافع لري هغه نشي ترلاسه کولای. همدا یو لا عوامل څخه و سي کوم قرارداد دي مسهنکتي چې سره موجود او هغه پنیمای کې هم پاتې سو او لغو شو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
یو بل راپورم کوری واوري د سپینې ماڼۍ د مالی مرستې په ترڅ کې د ډیرو برېښنایي موټرو د تولید په هدف باندې د امریکا د ځینو ایالتونو ځانګړي قوانین رامنځته کړل ترڅو د برېښنایي موټرو د چارج د سټېشنونو دپاره د پرمختللې ټکنالوژۍ نه استفاده وشي. پامو کې تفصیل دی
د برېښنایي موټرو څښتنان چې په ګډ کور کې ژوند کوي او یا هم په لویو لارو باندې سفر کوي ډېر ځلې د موټر د شارج کولو د سټېشن په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. ربیکا وای کوي هر چیرې چې دا سټېشنونه مخې ته راشي نو زه هلته خپل موټر چارجوم.
دغه ساکت د غډړه یو څه سوځېدلې ده، یوازې دلته که موږ په داسې یو ځای کې ژوند کولی چې ګراج درلودی نو موږ به یو ساکت په دیوال کې نصب کړی وای او موږ به مو هلته خپل موټر چارجولی. موږ دا اسانتیا نه لرو، مجبور یو چې د یو بل کومکي لاین په واسطه خپل موټر چارج کړو.
د بایدن اداره هڅه کوي د 2023 کال تر نیمای پورې هغه نوی موټر چې بازار ته ارزه کیږي په برقی موټرو تبدیل کړي او دا به په نوی چارجدونکو ټکنالوژي باندې چارچيږي. سپینه ماڼۍ د هیواد په کچه ټولو ایالتونو ته 5 میلیارډ ډالر ورکوي تر څو د چارجولو چټک سټېشنونه پر جوړ کاندي. د ټیکساس ایالت د نورو ایالتونو په پرتله ډېرې پیسې ترلاسه کړي دي. په هیوستن کې د انرژي ستراتیژیست کامرون پربرګ وایي د ښار دننه او د باندې په لویو لارو کې به برقي موټرونو ته د چټک چارج سټېشنونه جوړ شي.
تاسو به ډېر ژر د ډي سي په نامه د ټیکساس په ټولو برخو کې داسې د موټرو چټک چارج سټېشنونه ووینئ چې د څو ساعتونو پر ځای به په څو محدودو دقیقو کې موټر چارج کړي. نو کله چې دا مرکزونه فعال شول نو تاسو به وګورئ چې په لویو لارو باندې سفر څومره اسانه تمامېږي.
د تسلا کمپنۍ په لومړي ځل برخي موټر جوړ کړ او په بیلابیلو برخو کې د چارج مرکزونه پرانستل، خو اوس دوی د موټر جوړولو نورو کمپنیو ته هم اجازه ورکړې ده چې په بیلابیلو ځایونو کې د چارج مرکزونه پرانیزي. د فورد کمپنۍ د مې په میاشت کې لومړنۍ کمپنۍ وه چې د چارج سټېشن یې جوړ کړ او بیا ورپسې جی ایم، مرسډس بنز، ولوا او پلاستر دې کار ته ادامه ورکړه. د برېښنایي موټرو چیرونکي لورن مکدونالد وایي د برېښنایي موټرو په صنعت کې وروسته له تسلا څخه د برېښنایي موټرونو د سری او ژر چارجدونکو سټېشنونو جوړېدل یو لوی بدلون دی.
که
تاسو غیر له تسلا موټرو بل موټر چلوئ نو اوس به په دې پوهېږئ چې د پخوا په پرتله د موټرو د چارج سټېشنونه دوه چنده شوي.
agreed to work with their competitor Tesla.
دمیاش کې ټیکساس یو پلان تصویب کړ چې شرکتونو ته د اجازه ورکوي تر څو د چارج پر سټېشنونو کې د تسلا ټکنالوژي شامل کړي او نور ایالتونه هم کولای شي چې همدا قانون پلی کړي. شنون کې وایي چې دا به د تسلا کمپنۍ او سټیفنی تیرل په شان د نورو برخي موټرو چلوونکو لپاره لوی بریا وي کوم چې له ډیر وخت نه چټکو چارج سټېشنونو ته انتظار باسي.
زه ډیره په دې تشویش کې وم، فکر مې نه کاوه چې زه به ورسېږم، خو دا فتن زه دلته ورسېږم. ما فقط دوه ساعته انتظار وسته او موټر مې نیم چارج شو. زه له دې ځایه ډیره لرې نه شوم تلم.
په داسې حال کې چې برخي موټرونو د ګړندي چارج د جوړولو لړۍ به یو څه وخت په ټوله نړۍ کې ونیسي، خو د چارج جوړولو نوي اډپټرونه به د ډیرو چلوونکو سره مرسته وکړي چې ډیر ژر موټر ورته چارج کړي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه.
د نن خبرونه هم دومره کوم ودان چې موږ سره وی کولای شي په انټرنیټي پانو باندې نور خبرونه او راپورونه وګوري. اول والی تاسو نه اجازه اخلو تر بل وخت پورې په لوی او مهربانه خدای سپارم.